زیر ساخته است.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اوسانی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د روانو اعتراضونو له 14 شپې سره هم مهاله ویلي هیواد د ایران د آزادۍ لپاره مرستې ته تیار دی. ټرمپ د شنبې په ورځ د مرغومي په شلمه په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې په یو پیغام کې لیکلي، ایران شاید تر بل هر وخت آزادۍ ته نږدې شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. په همدې حال کې تیره شپه له ایران څخه خپاره شوي تصویرونه او راپورونه ښیي چې معترضان یو ځل بیا د بیلابیلو ښارونو سړکونو ته وتلي دي. په تهران کې د سعادت آباد، هروی، شریعتي، راهن، بلوار فردوس او پونک سیمو کې د اعتراضونو ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې خلک د اسلامي جمهوریت پر ضد شعارونه ورکوي. راپورونه وایي چې ورته اعتراضونه په تبریز او رش ښارونو کې هم شوي دي. همداراز د معترضانو د غونډو پر سر د بی پیلوټ الوتکو د الوتنو راپورونه ورکړل شوي دي. په یو ویډیو کې چې د تهران د اشرفي اصفهاني واټ اعتراضونه شي، یو الوتونکی شای ښکاری چې د حکومتي ځواکونو د څار ډرون بلل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترکیې د پولیسو هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی افغانستان لا هم د هیروینو لویه سرچینه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالمتین قانې پرون شنبه کورنیو رسنیو ته وویل د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ د دې وزارت وکړو د نشه یي توکو پر ضد جدي او پراخ عملیات پیل کړي دي. نوموړي ټینګار وکړ هغه کسان چې ادعا کوي افغانستان لا هم د نشه یي توکو نړیواله سرچینه ده، د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خبر نه دي. عبدالمتین قانی هم در رسویل چې په افغانستان کې د مخدر موادو تولید 15% کم شوی دی. د ترکیې رسنیو د خپل هیواد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې افغانستان لا هم د هیروینو اصلي سرچینه ده. په بغلان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې په روان مریض کال کې په دغه ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 115 مړه شوي دي. په بغلان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر قاری نذیر الله عابدی پرون شنبه دولتي خبري آژانس باختر ته ویلي چې د سږ کال د حمل میاشتې له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 115 مړه شوي او 640 نور چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د موبایل د موټر چلوونکو به احتیاطي د سړکونو خرابوالی او تنګوالی او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د دغو پیښو عوامل بلل دي. په همدې حال کې د برښان ولایت پارګول وسوالي کې د ترافیکي پیښې له امله د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي دي. د دې ولایت ځای مسؤلانو پرون شنبه رسنیو ته وویل چې دا پیښه د جمعې په ورځ له سړک د یو موټر د اوښتو له کبله د ارګول وسوالي ترق کلی ته تیر مشوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام یو مشر مولانا سلطان محمد چې د جمعې په ورځ په بمی برید کې ټپي شوی وو پرون صاف راکړه. د جنوبی وزیرستان د پولیسو چارواکو وویل چې د مولانا فضل الرحمن په مشهد د جمعیت علما اسلام ګونځای مشر مولانا سلطان محمد د وانه په کانه چینه کلی کې له جمعه څخه دراوتلو په محل په بمی چاودنه کې ټپي شو، خو د ژورو ټپونو لکبلې پرون په روختون کې سا ورکړه. تاسو زموږ جغله ازادي رادیو اوري. هند په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت طالب استازي ته سپارلې. د هند او طالبانو د اړیکو د توډیدو وجه څه کېدای شي؟
د طالبانو سره روابط جوړېدل د هغه ورځ نه زیات شوې دي. د کوم ورځ چې پاکستان او د طالبانو روابط خلپل شوې دي.
د پاکستان د بخښنې د نړیوال سازمان غوښتنه د افغان پناه غوښتونکو نیونی او جبري استنی و دروي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې. په دې حال کې ډیری افغانانو سندلې ته مخه کړې.
یو گاونډي هغه مسلمان کله ناکله مختلف دسکرو راکوي، هغه راوړم سندلې کېږدم.
د ایران د ورستیو تحولاتو حال هم درکو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت خپل یو ډیپلومات نور احمد نور د نوی ډیلی په سفارت کې د سرپرست یا شارزدافر په توګه ګمارلی دی. دا د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د دوی لومړنی ډیپلوماټ چې هند ته یاستوي. نور احمد نور چې مخکې د طالبانو د باندنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې رئیس و د خپلې نوې دندې د پیل لپاره د هند پلازمینې ته رسېدلی. نوموړی د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د هند یو اونۍ سفر په لړ کې د طالبانو په پلاوي کې شامل و. نور احمد نور وروسته له هغه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت واګې په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې د طالبانو درې مهم وزیران د هند په رسمي بلنه دغه هیواد ته لاړل. د تیر کال د اکتوبر په دوهمه اونۍ کې د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د هند په رسمي بلنه دغه هیواد ته له سفر وروسته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هند ته لاړ. هند ته د عزیزي د سفر په لړ کې یو افغان شرکت له یوې هندۍ کمپنۍ سره د درملو په سکتور کې د $100 میلیون په ارزښت هوکړه لیک لاسلیک کړ. ورپسې د طالبانو د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي هند ته لاړ. هند ته د طالب چارواکو له سفرونو سره هم مهاله د طالبانو او پاکستان اړیکې ترینګلې شوې. ځینې کتونکي د هند او طالبانو اړیکې د طالبانو او پاکستان د اړیکو له ترینګلتیا سره بې ارتباطه نه بولي. د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی دې موضوع ته اشاره کوي، وایي چې هند طالبانو ته د یو قوت په سترګه ګوري او طالبان بیا له دې اړیکو سیاسي ګټه اخلي.
از ما په فکر د افغانستان د موجوده حکومت او د هند ترمنځ د تعلقاتو ګرمیدل د دې شاته عوامل د سیاسي تجارتي او د خلکو د رابطې نه زیات د پاکستان او د طالبانو ترمنځ هغه بحراني روابط او تعلقات دي. خو دلته د طالبانو سره روابط جوړېدل د هغه ورځ نه زیات شوي دي، د کوم ورځ چې پاکستان او د طالبانو روابط خل پر شوې دي. اوس د افغانستان او پاکستان روابط داسې او حتی رسیدلې دي چې دوی یو بل ته په کار کول غواړي، یو بل ته د جګړو د لارې یا د یو بل باندې بریدونو د لارې ډېر نقصان شي رسولی، خو ذهني طور باندې یو بل پریشانول غواړي.
هندي رسنۍ په ډیلي کې د شارزدافر په توګه د نور احمد نور ګمارنه د افغانستان د طالبانو د حکومت او هند ترمنځ د اړیکو د پراخولو د هڅو دوام بولي. په تیره بیا د بشري مرستو او روغتیا په برخو کې د دسمبر په شلمه د طالبانو د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي ویلي و چې هند د افغانستان د اړتیا وړ درملو پر یو مهم شریک بدل شوی دی، ځکه له پاکستان سره اړیکې خرابې شوې دي. نوموړي وویل چې افغانستان غواړي له هند سره د همکارۍ نوی باب پرانیسي. د دواړو هیوادونو اوږدمهاله اړیکې او د روغتیا په برخه کې د هند د باور وړ رول وستایه. د سرګندونې هغه مهال وشوې چې نوموړی په نوې ډیلي کې د روغتیا نړیوال سازمان د دودیزې درملنې په دوهمه نړیواله سرمشیزه کې د ګډون لپاره هند ته تللی و. د دې سفر په مهال هند یو ځل بیا له افغانستان سره د دوامدارو بشري مرستو ژمنه تازه کړه او ټینګار یې وکړ چې د درملو او روغتیایي مرسته د دواړو هیوادونو د اړیکو مهم بنسټ جوړوي. د طالبانو او هند ترمنځ د اړیکو له نږدې کېدو سره سره هند لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په هند کې د میشتو افغانانو په تیره بیا افغان محصلانو ستونزې زیاتې شوې دي. هغوی تمه لري چې په هند کې د افغانستان د سفارت د فعالیتونو د زیاتېدو له کبله به د دوی ستونزې کمې شي. په دې اړه په هند کې یو میشت افغان شیرزاد تیره شپه آزادې رادیو ته وویل،
د افغانستان د اوسنی وضعیت او له هند سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د نشټون لامل افغان محصلین په هند کې د زده کړو ترڅنګ له بیلابیلو جدي ستونزو سره مخ دي چې د هغوی پر تعلیمي راتلونکي مستقیم اغیز لري. له جدي ستونزو څخه چې افغان محصلین په هند کې ورسره مخ دي، د ویزی ستونزه ده. هغه محصلین چې د رخصتي کورنۍ ستونزو یا بیړنۍ حالاتو له امله افغانستان ته ستنېږي، د بیرته هند ته راتګ پر مهال د ویزی له جدي مشکلاتو سره مخ کیږي. په ډیرو مواردو کې د دوی ویزه یا رد کیږي او یا هم په ډیره سختي او اوږده پروسه کې ورکول کیږي، چې دا حالت د هغوی د زده کړو دوام له جدي ګواښ سره مخ کوي. سربیره پر دې افغان محصلین د قانوني نامعلوم وضعیت او لامل له رواني فشار او دوامداره اندېښنې سره ژوند کې د ویزی د تمدید ویړه د اگزیت امکان او د بیرته افغانستان ته د جبري ستنېدو خطر د دې سبب ګرځي چې محصلین خپل تحصیلي تمرکز لاس ورکړي او د راتلونکي په اړه درمن نه وي. همدارنګه د زده کړو د فرصتونو کمښت هم یو بل ستونزه ده. د سیاسي وضعیت او ډیپلوماټیکو ستونزو له امله افغان محصلین کله نا کله له بورسونو، څیړنیزو پروګرامونو او نړیوالو تعلیمي فرصتونو څخه بې برخې پاتې کیږي یا یې لاسرسي ډیره محدوده وي.
په هند کې میشت افغان شیرزاد وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتو د ادارې ویلي چې په تیر کال کې د افغانستان یو شمېر روغتونونو ته مرسته رسولې. څولش تلشه 200,000 هغه کسانو ته چې د واورو له امله روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی اسانتیاوې برابرې شي. دا په داسې حال کې چې د تیر دسمبر په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی په هیواد کې د موسمي او تنفسي ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی وو. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې. د دې سازمان مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې جمعه د جنوري نه هم خبر کړي ویلي د تیر 2015 کال اکتوبر رئیس د افغانستان په 15 ولایتونو کې 193 روغتیایي مرکزونو ته 223 ټنه اړین درمل او طبي وسایل مرسته رسولي او دا بلک تر لګه د 200,000 هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د واورو له امله یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوه. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د حواله سړېدو او بیلابیلو ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله د روغتیایي خدمتونو د نشوالي په برخه کې د خلکو شکایتونه زیات شوي او دی وضعیت د کورنۍ په ژوند ژور او مستقیم اغیز کړي. سړه هوا، د لارو بندغ او روغتیایي اسانتیاو ته محدود لاسرسی هغه څه دي چې خلک یې له امله شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي سید رضا ازادي راډیو ته وویل چې یو زوی ناروغ دی او په ولسوالۍ کې د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اړ دی چې 2 کیلومتره مزل وکړي او خپل ناروغ ډاکټر ته یوسي. دی وایي دلته واوره ډېره زیاته ورېدلې ده. په دې سیمه کې په ژمي کې روغتیایي اسانتیاوې صفر کیږي. په بازار کې یوازې یو ډاکټر شته، هغه هم د غاښونو ډاکټر دی چې له بازار کور نیم سات لري دی. که امکانات وي ماینخانی ته راځي او که نه وي نه راځي. دلته په لرو پرتو سیمو کې په ژمي کې د ډاکټرانو او روغتیایي اسانتیاو نه موجودیت معمول دی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشومې سخت سینه بغل دی او 2 وارې صحت طفل روغتون ته وړی خو لا نه دی ښه شوی. هغه وویل چې په خصوصي روغتون کې د ماشوم د درملنې توان نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات کم دي.
اتاق ما سرد است.
زموږ خونه ډیره سړه ده. دا ماشوم مې له اوبو سره سخت سینه بغل دی. حیرانه یم چې د زمي تر پایه څه وکړم. زموږ اقتصادي وضعیت هیڅ ښه نه دی. ډاکټر ته مې وویل، راته وویل چې سینه بغل دی. دوه ځل مې صحت د طفل ته یووړ، شربتونه یې راکړل خو ورسره ښه نه سو.
که څومره طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو هغه د 13 دسمبر په 13مه طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې په دې هیواد کې په موسمي او تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی. هغه ویلي وو چې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 100,000 کسان د هوا د سړېدو له امله په موسمي او تنفسي ناروغیو وخت شوي چې زیاته برخه یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک او نړیوالو مرستو د کمښت له امله په دې هیواد کې لا لوړاندې روغتیایی اسانتیاوی تر بل هر وخت کمی شوی. د 13 دسمبر په سلر وشتمه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړ چې په 2015 کال کې د سخت مالی کسر لامل د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1,450 روغتیایی مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوی او یا هم په بشپړ ډول بند شوی دي. په راپور کې راغلی و چې له دې عمله لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یونیچسیار ویلي وو چې د افغانستان په 3 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په 1 ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د ویشې به غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت